دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو زه اجمل اندهر کله کوم د زموږ غرمنی خبری خبرونه ده د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولش پګنوي او په غنو خرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي په دې خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون په یو لړ مراسمو کې نوې تعلیمي کال پایل شو. نور مسایل هم لرو خو پایل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه اونړی خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشه د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سکل د 2020 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پوست امر کړی چې له موزمبیق سره چې په دې وروستیو کې ورته طوفانونه او سیلابونه ځپلي مالی مرستې وکړي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سکل د 2020 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وویل پر سکل د 2020 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول.
در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب
سکال د 2020 ښوونځیو رغولو ته پیسې تهیه او اختصاص شوي. له ډاکټر چودري او په نړیوال بانک کې د هغوی له همکارانو، جاپان سفارت او خپلو نورو همکارانو مننه کوم. افغان ولسمشر وویل چې سږکال د کتابونو د کمښت ستونزه هم هواریږي او 2,200,000 کتابونه چاپ شوي دي. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. د هلمند والي ویاند عمر زواک ازادۍ راډیو ته وویل چې آصف خان د بازګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن دوشنبه سار ساه ورکړه. زواک وویل د پاتې ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی خو د لښکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د 45 ټپیانو له ډلې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی. په دې ډله کې د ځوانانو عامر غلام غوث داوري هم شامل دی. د بازګر د ورځې په جشن کې د بریت پرا طالبانو په غاړه اخیستی چې د ملکي کسانو د ترڅنګ ګڼ شمېر دولتي رئیسان او مامورین پکې ټپیان شوي. یو نامایه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي د ملکي ادارې غړي ملکیان دي او د ملکیانو وژنه جنګي جنایت بلل کیږي. د آسیا د فوټبال جام د درویشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوی. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوی چې دواړه بایللي. د عمان په وړاندې افغان لوبغاړو یوازې یو ګول ترسره کړ او عمان دوه ګولونه ووهل. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 د قطر لخوا مات شوي وو. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبا فیض ریفري تورن کړ چې له افغان لوبغاړو سره درغلۍ کړي. افغان درویشت کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا درویشت کلنو جام ته د ورتلو هڅې کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلې وي او له امله یې د لوبغاړو غږ پورته شوی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه د نړۍ خبرونه ته په اسرائیلو کې نن د یو راکټ په لګیدلو سره او کسان ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې راکټ له غزې ترانګې د دغه هیواد په مرکز په یو هستوګن کور لګیدلی دی. ویل کیږي چې دغه راکټ نن سهار وختي توغول شوی و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پوست امر کړی چې له موزمبیق سره په دې وروستیو کې ورته د توپانونو او سیلابونو ځپلی ځاني او مالی مرستې وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوست قمندانۍ وروسته تر هغې دا خبره وکړه چې موزمبیق له توپان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي تر راتلونکو ورځو پورې به د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې موزمبیق ته برابرې کړي. توپانونو او سیلابونو په موزمبیق کې 446 کسان مړه کړي. دغه راز د زیمبابوې او مالاوی وګړو ته هم د طبي پیښو ځاني او مالی زیانونه رسولي. د وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامی چارواکو سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د پوزي همکارۍ برخه بلل شوې. وینزویلای مقامات تایید کړي چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسی پوزي سرتیری موجود وو. روسیې په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لیږدونکي جنگي الوتکې واستولې چې دې اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخت غوسه وپاروله. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. بل لور ته متحده ایالات او زیات شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو پلوي یان دی شي زانی د وینزویلا ولسمشر اعلان کړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وګوري. نتنیاهو داسې وخت دا سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. نتنیاهو دا سفر وروسته له هغه پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره کړې ده. نتنیاهو په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی. له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ټرمپ سره د اړیکې له امریکا سره د اسرائیلو د یو رهبر تر ټولو غښتلې اړیکې دي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملازدی راډیو نو اوریدل. صفی الله سنگزی در توڑان دیکلل وڑان دی پا خبرونه کی دا ریپورتونه موضوعات لرو. په کابل کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې په سیستم کې په شته ستونزو، په تیرو کلونو کې په بریاوو او د راتلونکو پلانونو په اړه څرګندونې کړې. په دې اړه به جزئیات در سره وړاندې کړو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې شته ستونزې او نیمګړتیاوې مو د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال صدیق پتمن سره په یوه مرکه کې څېړلې دي. په غزنی کې یو شمېر مېرمنې په دغه ځای کې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح وختنې کوي. دا هغه مېرمنې دي چې په ځینو دفترونو کې کار کوي او دوی وایي له زورولو سره مخ دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم در واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ. کابل چاپ رسپانو ته بکتنه هم در اورو. همدارنګه په دې یو سات کې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبر پروګرام زمارایا زما حکم اوریدلی شي. دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د خبرونې لومړی رپورټ تر ازو لکه مخکې مو چې ویل نن په کابل کې نوی تعلیمي کال پیل شو. په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د پوهنې په روان سیستم کې د لاسته راوړنو او همدارنګه د شتو ستونزو په اړه څرګندونې کړې دي. زما همکار اکرم الله اکرم موضوع تعقیب کړی. هم دا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرم صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات لته تاسو اورو.
بلیان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل نن په کابل کې د سړو سیمو لپاره د دغه ماشومانو په د پوهنې په ترانه او همداراز د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د زنګ پکړنګولو سره نوی تعلیمي کال پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه جوړ شو مراسمو کې ویل چې د افغانستان په ښوونځیو کې د ښوونکو او زده کوونکو تهدیدول د زغم وړ نه دي او په روان 1400 لمریز کال کې د دې مسلې د مخنیوي لپاره برنامه پلان کړی دی. ښاغلی غنی همداراز ویل چې مور او پلار باید په ښوونځیو کې د خپل اولادونو د پوره مسؤلیت احساس وکړي.
په ښوونځیو کې نه له زده کوونکو او نه له استادانو سره خشونت تحمل وړ. موږ سږ کال د دې وضعیت د بدلون لپاره عملي اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد زورول یا د ناحقه نمرو د اخیستلو لپاره د استاد او مدیر تهدیدول باید زموږ په مکتبونو کې قتل سي. هر څوک چې استادان یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدوي ما شخصا تهدیدوي او دا یې باندې منلو وړ نه ده.
ان صاحب همدار از خاغلی غنی یو شمیر نور مسائل ته اشاره وکړی ویل چې د ظرفیت لوړونی په برخه کې به په روان المریز کال کې سل زره خون کې چې تر سوار لسمه ذکر کړی دوی به لیسانس شي همدار از به 15000 نور خون کې چې تر دولسمه ذکر کړی دوی بلک تر لګه سوار لسم پاسان شي 290 خونځي د نوموړي په وینا باندې چې دا به سکل نوري فایبر سره ونخلول شي او په خونځیو کې به زر لابراتوارونه چې د هند هیواد په مرسته باندې جوړیږي دا به هم په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. بله مسله، ولسمشر غنی وویل چې زرګونه خون کې سکل نیول کېږي، شمېر 11000 تنه وخو چې د دوی نه انټروین اخیستل شوی دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د معرف د کورنۍ برخه وګرځي. په روان کال کې نوموړي وویل چې 10 میلیونه کتابونه به چاپ شي، د دې تدارکاتي کارونه پای ته رسیدلي دي او ژر به چاپ ته ورکړل شي. همدارنګه 12.2 میلیونه د نصاب کتابونه، تدریسي کتابونه دا چاپ شوي دي. او په اول وار به نوموړي وویل چې په ټولو ښوونځیو کې په لومړي ځل باندې به ټولو زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ورسیږي او ورته به تقسیم شي. تیر کال ولسمشر غنی په همدې ورځ باندې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه. سږکال نن په دې مراسمو کې خغدی غنی وویل چې د هغه ښوونځیو له جملې نه 1200 ښوونځي چې دي دا جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. او همدارس په روان کال کې به 2200 نور ښوونځي چې د دې لپاره پیسې بیلې شوي دي د دې تعمیرونه به جوړ شي. خغدی غنی زیاته کړه
در جریان سال روان 2700 تعمیر مکاتب تکمیل خواهد شد و برای مکاتب باقی مانده در سال روان منابع را فراهم خواهیم. واضح است که فراهم نمودن بودجه و امکانات برای اعمار 6000 مکتب کار آسان نیست، اما جای شکر است که برای رسیدن به این هدف در سال 1397 گام های اساسی برداشتیم و اکنون مرحله تب کامل است.
خو خغلی غنی وویل ان صاحب چې ودانۍ به د ښوونځیو لپاره جوړ شي، خو کیفیت چې دی د کیفیت د لوړولو لپاره کار په کار دی او په ټولو ښوونکو همدارس د معرف په وزارت باندې د پوهنې په وزارت باندې غږ وکړ چې د کیفیت د لوړولو لپاره باید کار وشي او په دې برخه کې ډیره مهمه ده. سږ کال دوی د معرف شعار چې کوم په تخته باندې ولیک هغه غوره پوه او ښه راتلونکی او وویل چې د غوره پوهې په کېدلو سره په وړاندې کولو سره موږ کولی شو چې ښه راتلونکی ولرو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. دوستانو واموریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي تعلیمي کال، البته د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پرانستي په مراسمو کې په افغانستان کې د پوهنې په سیستم کې د بریاو ترڅنګ د شتو ستونزو یادونه وکړه. ویل چې په وړاندې به اقدامات وکړي. اخوا د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال وایي دوه عنصره د پوهنې د کیفیت له لوړولو سره مرسته کولی شي. دا د محمد صدیق پتمن په وینا د ښوونکو روزنه او یو ځواب ویونکی نصاب هغه څه دي چې د پوهنې کیفیت ښه کولی شي. محمد صدیق پتمن وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې بې کفایتي او فساد دواړه موجود دي چې د په وینا حکومت باید په اړه اقدام وکړي. دا نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتل شي آیا د ډیرو ښوونځیو جوړول د پوهنې کیفیت لوړولی شي؟
ډیرېدل د ښوونځیو کیفیت سره مرسته نه کوي او بل موږ ته وسی تشکیل په لاس راکوي چې موږ د هغې امکانات نه لرو. دوه اساسي عنصر چې په کیفیت کې مرسته کوي هغه د ښوونکو روزنه، مسلکي ښوونکي، او بل د جوابو نصاب جوړول دي چې موږ د ملي ضرورتونو، منطقوي او نړیوالو ضرورتونو په اساس باندې خپل نصاب عیار کړو او د دې نصاب لپاره ښوونکي ولرو. دا دوه اساسي عناصر دي. د مالف د ښوونه تلاسرسه باید جلا وچیړو او د کیفیت موضوع باید جلا وچیړو. دا دواړه جلا ریفورمونو ته ضرورت لري.
بله خغل پتمن، د سمه ده چې مثلا په اکثرو ولایتونو کې به د ټولو زده کوونکو په مخ د ښوونځي دروازې تړل شوي، ولې زیاتره محروم قشر چې دی هغه نجونې دي چې له پوهنې لیک لوست پاتې دي؟ د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې دغه نجونې چې له مکتبه پاتې شوي دي د دوی د کورنیو سره باید کار وشي چې دغه نجونې پرېږدي مکتب ته او د ښوونځیو ته ولاړ شي لیک لوست وکړي؟
یو څه چې په فرهنګي لحاظ مثبت انکشاف راغلی دی جناب تورمان صاحب، هغه دا دی چې د خلکو د پوهې سطح لوړه شوې ده او د نجونو د تعلیم په اړه باندې ذهنیتونه برابر دي او کورنۍ آماده دي چې خپلې لوڼې مکتب ته ولیږي. ولې څه چې موږ نه لرو، هغه د یو مسؤون چاپیریال موجودیت او د ښځینه ښوونکو موجودیت دی چې د نجونو د تعلیم موضوع یې ټکنۍ کړې ده او د دې د پیشرفت مخه نیولې ده. تقریبا 50% ولسوالیو د افغانستان کې لا تر دې به ډېرې زیاتې دي ښځینه ښوونکي وجود نه لري، او که حکومت دقیق احصایه ورکړي شاید د نجونو د ښوونځي هم په همدغه کچه په ولسوالیو کې نه وي. دا یو کوټلی برنامه غواړي، او دا برنامه کورنیو په مرسته، د حکومت په مرسته او د مللي او ملي مؤسساتو په مرسته باندې پلی کېدای شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی پتمن، همیشه په د پوهنې په سکتور کې د فساد په اړه ویل کېږي، آیا فکر کوئ چې په پوهنې سکتور کې اوس هم فساد موجود دی که د څو کلنه مبارزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې دا فساد ورک کړي؟
د فساد تر څنګ بل عنصر هم شته چې مطبوعات ډېر کم هغې ته اشاره کوي، هغه بې کفایتي ده. د پوهنې په وزارت کې هم فساد شته او هم بې کفایتي شته. دا دواړه بې کفایتي د فساد سره مرسته کوي، ان ظرفیت او کفایت هم نشته چې د شتو امکاناتو نه ګټه واخلي، او فساد په ټیټه کچه هم شته دی. په دې باندې د پوهنې وزارت رهبري پوهه ده چې په مکاتبو کې فساد شته، د مکاتبو په سطح، حتی د تقسیم اوقات د ورکولو په سر د معلمینو نه امتیاز اخیستل کېږي، او بیا معلمین همدا امتیاز د شاګردانو نه اخلي. د معلمینو د بستونو ساتل په ښوونځیو کې یو معموله طریقه ده چې د مدیرانو سره سات، البته بعضی مدیران پاک شته زه ورته درناوی لرم، ولی زیاتره متاسفانه په دغه شو تکلیف باندې اخته دي چې پاک او ناپاک به سره بیل شي. نو په دې لحاظ باندې زه فساد تاییدوم، اما بې کفایتي هم یو اساسي عنصر ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال محمد صدیق پتمن و چې د افغانستان د پوهنې په سیستم خپل نظر څرګنداوه. دوستانو اوس هم راځئ څو اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صافی دراوړي.
د کرنې وزارت وایي سږ کال به د بزګرانو د ستونزو هواري لپاره نوي ماشینونه د بزګرانو په واک کې ورکړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشینونه د اوبو مصرف کموي او د کرنې له عصري کولو سره مرسته کوي. د نوموړي په خبره د دې ترڅنګ د محصولاتو د کچې د لوړولو په برخه کې هم سږ کال اصلاح شویو تخمونو د ویش کچه 50% زیاتیږي. دغه وزارت وایي سږ کال د اوبو د کنټرول او سرچینو د زیاتولو لپاره 1 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی چې دا د بزګرانو د محصولاتو د ودې او اقتصادي پراختیا سره مرسته کوي. د پروان ولایت د برېښنا حوزوي ریاست مسؤلین وایي د پوروړو زورواکو لخوا د پورونو نه ورکړې د دوی په انکشافي پروګرامونو منفي اغېزې کړې. د حوزوي ریاست رئیس انجینر ناصر احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر زورواکي 50 میلیونه افغانۍ پورولې دي. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې سږکال دغه پیسې له زورواکو ترلاسه او په انکشافي پروګرامونو ولګول شي. ښاغلی احمدي زیاتوي د دغو پورونو په ترلاسه کېدو سره به یو شمېر ولسوالیو ته د برېښنا رسولو پروسه پیل شي چې دا د خلکو په ژوند، کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغېزې درلودلی شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 150 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 150 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کېږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 6 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 570 افغانۍ.
دوستانو، ناجیه صافی و اقتصادي خبرونه در واورول. د افغانستان په اړه نور مطالبه هم لرو، خو مخکې له هغې نه د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړه او په بشپړه توګه یې د دغه راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه. دا مسله نوری اس نوری تعقیب کړی دم د اوس را سره په استودیو کې دی. نور صاحب د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د رپورټ اصلي موندنې چې د امریکا لوی څارنوال له کانګرس سره شریک کړي، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول او روسیې سره د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د همکارۍ په اړه څه نتیجې ته رسیدلي؟
بلې، ان صاحب په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا کانګرس ته استولی، ویل شوي چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو د په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې همکاري کړې وي یا د دوی په انتخاباتي کمپاین کې روسیې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روزنشټاین دې نتیجې ته رسېدلي چې د مولر لخوا راټول شوي شواهد کافي نه دي چې ووایي ترامپ په دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. البته دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته په استولي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخیستې چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسېدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی، خو هغه ته برات هم نه ورکوي.
ولسمشر ټرمپ څه عکس العمل ښودلی؟
پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیم بار دغه مکتوب کانګرس ته واستوه، ولسمشر ټرمپ او د هغه متحدینو خوښي څرګنده کړه. ټرمپ دغه پرمختګ پوره برعت وباله او د مولر څېړنه یې غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور تر خپرېدو مخکې ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې نه همکاري، نه مخنیوی او پوره برعت. د هغې اشاره البته له روسیې سره د همکاري ادعا وته وه چې همکاري له روسیې سره نه ده شوې، نه مخنیوی یعنې د عدالت مخه نه ده نیول شوې په دې څېړنه کې، او پوره برعت یعنې په دې مانا چې مونږ او زموږ انتخاباتي ټیم ته برعت ورکول شوې. دغه راپور د نتیجې په ترڅ کې ټرمپ وویل دا د شرم ځای دی چې دا هېواد له دغسې یو حالت سره مخامخ کېږي. دا غیر قانوني اقدام و چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند هوګن ګیدلی هم وروسته وویل چې ټرمپ ځان ډېر ښه احساسوي او ډېر خوښ دی چې هر څه بالاخره معلوم شول.
امریکا ډیموکراټان چې ډېر د دغه راپور نتایجو ته په تمه وو، د رابرټ مولر د راپور او د هغې د لنډې نتیجې په اړه چې لوی څارنوال له کانګرس سره شریکه کړې ده، څه ډول نظر لري او څه عکس العمل ښودلی؟
ډیموکراټان چې د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت د ټرمپ د بې ګناهۍ ادعا ردوي او د دغه راپور پر هغې برخې تمرکز کړی دی یا ډېر پام اړولی دی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوی کړی، په دې اړه نتیجه ګیري دی نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې استاذ جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جنرال نیدلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف او د چارو د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجی په ګډه خپور کړی، غوښتنه شوې چې بار د سمدستي یعنی لوی څارنوال د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته احضار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی ویلي د مولر راپور ولسمشر ته برعت نه ورکوي، بلکې راپور په دواړو خواوو کې داسې شواهد وړاندې کړي چې هغه د پوښتنې وړ دي. د استازو جرګې مشرې ډیموکراتې نانسي پلوسي هم ویلي چې د مولر دغه موندنې ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ورته ځواب وویل شي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوری و چې د امریکا د هغه ځانګړي مفتش د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کولې. دا رپورټ او په دې رپورټ باندې د بېلابېلو لورو عکس العملونه را سره شریک کړل. کور ودان ته زموږ غږ ازادي راډیو نوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته کابل ته ځو. لا اکرام الله اکرام به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو او د سولې د روان بهیر په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي دي چې حکومت او افغان سیاستوال د تلپاتې سولې او د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي په داسې حال کې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ نږدې 100 کسان په اپریل میاشت کې په قطر کې له طالب استاذ سره د لیدنې تیاری نیسي. د سولې د عالي شورا د دارالشاره د دغه ناستې د ځنډ غوښتنه کړې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی له قوله لیکل شوی دی چې که دغه ناسته د سولې له مشورتي جرګې وړاندې جوړه شي نو پر دغه جرګې به منفي تاثیرات زیات وي. د مطلب لیکوال د ارګ په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ناسته دی غونډه ده او تر هغې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې پیل نشي هیڅوک د افغان سولې په اړه هیڅ ډول هوکړه نشي کولای. د مطلب د لیکوال په باور چې د سولې په برخه کې د حکومت او افغان سیاسینو نه همغږي دغه پروسې د ناکامۍ لامل ګرځي. په مطلب کې له حکومت او سیاسینو غوښتنه شوې چې باید د سولې په برخه کې تر یوه چتر لاندې له طالبانو سره کښېني او د سولې خبرې پر مخ یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دوحه کې د امریکا او طالب پلاوي ترمنځ د راتلونکي پړاو کېدونکو خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې په دغه پړاو خبرو کې به په هغو مسایلو بحث او خبرې وشي چې له دې وړاندې پرې خبرې نه دي شوي. دې ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داوودزی هغه خبره هم راخیستې چې د قطر ناستې پایلې د مشورتي لوی جرګې پورې تړلې او ټینګار یې کړی چې دغه ناسته باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور غوره داده چې د قطر په راتلونکي ناسته کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي ځکه چې دا د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته کولی شي. ویسا ورځپاڼې بیا په هیواد کې د ملکي مرګ جوړبې په ډېرېدو اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې له ولس سره دښمني آخر د څه لپاره. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د سولې د پروسې له تیزېدو سره د ملکي مرچوب لکچه هم لوړه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي په تازه پیښه کې چې د ننګرهار په بیسودو او کندوز په حقلوبور سیمه کې د هوایي حملې او په کورونو د چاپو له امله رامنځته شوه یو شمېر ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبل واوخته. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا لومړی وار نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په ورته هوایي حملو کې ولسي وګړي په نښه کېږي بلکې له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې ملکیانو ته مرګ ژوبل واوختي او دا لړۍ لا هم روانه ده. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د ملي والی حکومت د جوزا یا غبرګولي د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته قانوني مشروعیت نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د اساسي قانون د 16مې مادې په اساس د غبرګولي د میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر غني د واک موده پای ته رسیږي. د مطلب لیکوال د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په قول لیکلي دي چې حکومت د انتخاباتو پروسه انحصار کړي او وخت پر وخت د ترسره کېدو نیټه ځنډوي.
په غزنی کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په بیلابیلو ادارو کې کار کوي دغلته په دفترونو کې له ځورولو شکایت لري او په اصلاحاتو یې ټینګار کوي. دوی وایي دفترونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه ناوړه غوښتنه کېږي خو دولتي چارواکي بیا دا تورونه ردوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
په غزنی کې یو شمېر مېرمنې وایي په شخصي او دولتي دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د کار ورکولو په بدل کې ورڅخه د ناجایزو اړیکو د ساتلو غوښتنه کېږي. دوی وایي له دې عمله نسي کولی چې کار وکړي نو بې کاره ګرځي. زینب احمدی چې وایي ډیری وخت یې د غزنی په ملي راډیو تلویزیون کې پرته له معاشه کار کړی وایي ځینو دفترونو ته چې د کار کولو په موخه تللې ده نو هلته ورڅخه غوښتنې سوې دي.
ځینې دفترو ته چې موږ ځو هغه که شخصي وي که دولتي وي د دې لپاره چې موږ باید ترې کار وکړو موږ ته پیشنهادونه کېږي د دوستۍ یا داسې د ملګرتیا چې باید موږ له هغوی سره ملګرتیا وکړو.
یو بل مدني فعاله موږ د نوري بیا وایي څو ځله ورڅخه دغه غوښتنه سوې ده.
خودم شاهد یمې صحنه بود
دا وایي زه پخپله د دغه صحنې شاهد یم. په یو دفتر کې مې سیوی جمع کوله او راته وویل سول چې که دوستی را سره وکړې پرته له کوم امتحان څخه به په دفتر کې پر دنده وګماري. له دې پرته په ډیری ځایونو کې دغه ناجایزه غوښتنه راڅخه سوې ده خو د انکار له امله بېکاره ګرځم. بلور ته د ښځو د حقونو فعال او په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ټولنې مشره خدیجه روحانی بیا وایي له دغه عمله په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ښځو په ستونزو کې زیاتوالی راځي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې عمله ښځې کار کولو څخه زړه توري کېږي.
هر میرمن چې د اداراتو کې مراجعه کوي او داسې وغوښتنه ترې کوي زه ډاډه وایم چې په دوی دومره تاثیر کوي چې دوی ممکن بیا شاید همغې ادارې ته ورنسي.
د غزنی دولتي چارواکي بیا دغه میرمنو ادعا بې ځای او تورونه ګڼي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې په غزنی کې د معارف او روغتیا تر څنګ په زرګونه تنه دولتي کارمندانې او لسګونه تنه پولیس لري چې هیڅ یوه یې هم دغه ډول شکایت نه لري.
دا د یو تشویش په حد کې ده ولې عملا داسې څه وجود نه لري. که داسې څه وجود درلودی نن به موږ نسبت 15 کاله مخته د ښځو د پراخ حضور شاهدان په دولتي ادارو کې نه وای.
دا چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د لوړ اقتصادي فساد خبرې کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې میرمنې په ډکه خلو د رسنیو په وړاندې له اخلاقي فساد څخه پرده پورته کوي او د اصلاح غوښتنه یې کوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې نن وویل چې سږ کال به 2000 ښوونځي په ټول افغانستان کې جوړ شي. ښاغلی غنی وویل پروسه کال د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه کړې وه چې د ډیرو ښوونځیو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د هلمند ملي امنیت مرستیال د ژورو ټپونو له امله ومړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل آصف خان د بزګر د ورځې د جشن پر مهال چاودنه کې سخت ټپي شوی و چې د ژورو ټپونو له امله نن دوشنبه سهار ساور کړه. په دې سره په هلمند کې د دې چاودنو د وژل شویو کسانو شمیر 5 او د ټپیانو 11 ته رسیدلی دی. د آسیا د فوټبال جام د دروشت کلونو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. افغانستان تر اوسه 2 لوبې کړي، عمان او قطر باندې دواړه لوبې بایللي. اسرائیلي چارواکي وایي نن سهار د دوی په تجارتي پایتخت تل ابیب کې یو راکټي برید 5 کسان ټپیان کړي. د اسرائیل پوځ ویلي راکټ له غزې توغول شوی او په شارون سیمه کې په یو هستوګن کور لګیدلی. د وینزویلا چارواکو ویلي د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دغه هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو او نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده.
دوستان، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د FM په 107.5 خپرېږي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. 19 پروګرام تر رسو. زما رایا زما حق پروګرام وړاندې کیږي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1990 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهور ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1990 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 15مه تر سره سول. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغوه اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاب باتو لا سره د رايو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف خانی ته مدوړان دي یو تقنی فرمان لمخه د انتخاباتو نوې قانون توشيه کړل چې ل نافذو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمشنران ل دندو ګوخه او پر ځای نوې کمشنران په دندو وګمارل سول. ل قانون سره سم د نویو کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې سب سیاسي ګوندونو د جمهور ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاو خویه واتیاتنه جمهور ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل او د جمهور ریاست اتلو سو کاندیدانو دوی ته رای ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدې کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسی جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 11 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. دا چې 1990 کال تیر سو او اوس نوی کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی، د اجرایه ریاست سلاکار او همداشان د افغانستان د آزادو او د عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمانو ته خراغ لاس وایم. لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1999 کال د ولسي جرګې انتخابات څه ډول ارزوئ؟
متاسفانه د 1999 کال ټاکنې ډېرې د چالشو سره مخامخ وې، او شفاف او رڼې ټاکنې ونه شوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه. حتی دغه هغه ادارې چې باید د یو ښه ټاکنو دپاره هوډ ولري، هغه هوډ شتون نه لرلو، خپله په حتی په نوماندانو کې. مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو، دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلۍ او د هر څه امکانات شته، نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي، اکثریت مطلقې په د دې دپاره تیاری نیوه چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي، په څنګه رقم کوی شي درغلۍ وکړي. یعنی د درغلیو دپاره اکثریتو مطلق فکر کولو
ستونزه چیرته وکیل صاحب؟
ستونزه څو مشکل و. لویه ستونزه موږ ماته ویل چې همغږي نه وه، عامه پوهاوی موجود نه و، هم په ولسونو کې هم په نوماندانو کې. کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفاف ټاکنو دپاره، په خاطر د دوی کړنې، د دوی تغییرات او تبدیلۍ په ډېر لنډو مقطي زمانی مقطو کې، او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله، هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل، دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه و. د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی، هغه دا دی چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل، مثلا د بایومیتریک سیستم، د تذکیرو ویش، د ووټر لیست، دا په ډېر په بیړه دا کار وشو، او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه یې همغه وه چې نواقص لرل، خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکرار وایم، بایومیتریک سیستم یا د تذکرو ویش، دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل.
سپای صاحب، د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره یوه ژمنه همدا وه چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره کوي، اصلاحات به راولي. یو لړ کارونه وسول، خو بیا هم ولیدل سره لکه مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړله، ځینې ستونزې موجودې وې. ستونزې چیرته وې؟ آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وې که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک وو چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول؟
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ وو. یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونه شو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د دې ټول مسولیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي، ځکه چې دا مسولیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو، فلټر کړي وو، دوه درې امتحان یې ترې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړو. ولی متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغه اصلا مسولیت نه پیژندو، هغه لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنی څه. بلکې زه به ویم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسولیت حاکم وو. ګونګ مسولیت دا معنی چې هغوی هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسولیت څه دی، او یا د دې ډیموکراتیکي مسولې پروسې چې دا یو ملي ستره مهمه پروسه ده، د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو. د دې ترڅنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو، او دا رقابت په ټوله کې دغه پروسې په زیان تمام شو. د ظرفیتونو نشتون وو. همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي چې
تاسو د اجرایي ریاست سلاکار هم یاستي، او دا غم منی چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده. نو ولې حکومت په دې باندې پوهیدم چې دغه کسان نشي کړی شفاف انتخابات ترسره کړي، هغه باور چې افغانان په ډیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي، نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله انتخابات به نه ترسره کول؟ بل کمیسیون به ټاکلی.
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي، او هر یو افغان تاسو پیږی دا دلته معمول دی
چې ساده خلک نو ټول د پانتون استادانو ټول ماستریانی کړی وی ټول حکومت کاری تجربه لرل بیا هم حکومت ورته واکور
افغان سب کاری تجربه جلا شید حکومت کی کار جلا شید او انتخابات جلا شید انتخابات یو تخنیکی مسائل دی یعنی الته دانه دی تیوری چې زتا ته وای مو ته ماته وای دا کارو شی دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی دی د ووټر لیست نوملال تیار کی یعنی دا ډیر ساده او بسیط کارو تبیده چې دی پروسی په ټوله کې مسولیت په حکومت دی او د حکومت ترڅنګ یو سره چې داوطلبي دی پروسی ته وردانګي هغه باید په ځان کې دا ولته ویني چې دا کار کولای شم ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسون تیرو چارواکو د داوطلبي داوی کولې ولې متاسفانه چې په عمل کې هغه سپور وختل یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان د عظیم ولسی د نور دنیا د خندا سره مخ خو یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی او زمونږ هیله ده چې د عدلي او قضایي ورګرونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسی نهایي کې او ول سر دا پایل شریک کی ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسی انتهایی زیاته صدمه لیدلې او د دې د باور دی هیله لپاره دا ډېره مهمه ده چې د دوی د څېړونو پایلې له ول سره شریک شي.
مخ انتخابات یو دیموکراتیک پروسه ده او خلک باندې باور لري په افغانستان کې دغه انتخابات او کلن هم نه وی دي خو چې موږ تیر انتخابات ته ګورو به خوند انتخابات وصل په همدغه پروسه باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه شي هغه کوم کمشتران چې دغه پروسه له چالش سره مخامخ کړي و تاسو له نظر عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بې باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده وه او باید دغه بې باوري احیا شوې وای روغ شوې وای ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه هغه خپل د کمیشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و چې دا ډېره ځورونکې او دا ډېره خطرناکه وه. نو هر کمیشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی هغه کوشش کول چې هغه خپل قوم دپاره کار
وکړي.
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه او د هغه نه وروسته موږ تاسې د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ ورایې لرلې ولې متاسفانه په لس کې رانغلل په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس یعنې ډېر په سپینسترګۍ د درغلي د کمیشنرانو وکړه او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دې کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و حتی هغه کمیشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و متاسفانه دی ځي کې چارواکو چې ډېره دا مهمه ده چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل شول د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغو اعلان کړل خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه نه همغږي موجوده وه دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل دغه مسایل هم وي بل د حکومت مداخله هم ول تاسو ډیره ښه بیلګه ورکړه دا یو بیلګه بل بیلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالي ته معرف کیږي هغه کړنې بیا حکومت ولی مریور اجرا غني هیڅ منطق نه لري دلته چې یو څه باندې یو څوک څارنوالي ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی ول هغه غلط کار بیا حکومت
دا بیل څارنوالي کار د سپین خيزي کتور خيزو دغه پختنه زله صافي صاحب نکمه صافي صاحب چې کله یو کاس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالي ته معرفي کیږي هغه ک بیا روس څارنوالي او قضا امغه تورن خيزوي یا جزا ورکول کیږي هغه کړنه چې دوی کړی دی لکه د ورستې پایلې د اعلان دغه پایلې بیا څه قانوني مشروعیت لري کنه؟
پر ډیر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه موږ او تاسو پر بحث کوو یا یو څیړو بلا ستونزې او مشکلات پکې دي یعنی دا اوس یو نوې بحث ته چې پیلېږي چې وخت دی یو کمیشنر کار فاسد دی وغه متهم شو په فساد نو داغه کار ته تاسو په کوم سترګه ګوري دا ډیر مهم علمي بحث ته تخنیکی ولی موږ به صبر وکړو انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پریکړه کوي کچیرته دا پریکړه داسې وشي چې د تورونو پیژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي نو بیا تبیده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل صبر ته وویل هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي بیا طبیعي ده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوې توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه به نه وي چې د دوی کار ته دې سړی سپین ووایي. که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی. یعنی په دې کې هیڅ توجیه نه شي کېدلی.
وکیل صاحب، وخت کم وضاحت په دې برخه کې تم ورکړه.
ما وضاحت دا دی چې ګوري په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلي ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتلی دی چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوې وای. د پروسه بیا روانه ده، دوام ورکوي. د خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته ما په شمول لزی، دا به ډیره به اعتبار ولسی جرګوي.
فقط کدره تو چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې دغه وکیلان چې نوی راځي، دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګي؟ دا څه شکونه موجوده لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې ډیر زیاتر د درغلوي د پیسو په واسطه مند راغلي، زیاتره تجاران راغلي، پیسې دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون دی جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده، نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي، اکثر هغه خلک تجاران راغلي، خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري، څوک شرکتونه لري. او واضح خبره ده داسې مستند چیغې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته دی کې هیڅ شک نشته. او دغه خلک راغلي راتلونکي ولسی جرګه د قانون جوړولو ځای دی. دا به ډېر زیات منفي تاثیر په خپله قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي. دوی به خپل شخصي بزنس دپاره لکه چې راغلي وو، موږ په ډېر واضح ما په نور بحثو کې هم ویلي، داسې یو فکر یو انګیرنه موجوده وه. دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي وو، خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي وو. دوی داسې فکر کړی وو چې ولسی جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی، راځي ملته لاړ شي.
پیسې لرلې نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې، راغلي وي پیسې لرلې، ویل چې د دې ځکه نه موږ کولای شو خپل تجارت ښه مخته بوزو، خپل کاروبار ښه مخته بوزو، قانوني مسؤلیت ولرو، او د دې لارې نه موږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو، دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګه شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی. خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. مطبوعاتي غونډو هم درنګه بحثو ته نه حاضریږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه صاحب، لکه کله چې یو ولسی جرګه جوړیږي، قانون هلته پاس کیږي، نو که چیرې ضعیفه یو کس راسي، هلته کمزوری کس راسي، په قانون باندې پوه نه سي، یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي، څومره د حکومت یو عضو یوه برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي، د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې دغه مقننه قوه ده. او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې دوی د قانون د تصویب ترڅنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس، د علم او پوهې پر اساس، د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نه شي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي، طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفي تاثیرات درلودلی شي. او موږ تاسې د دې شیانو ډېر زیات شاهد یو. ولې دا چې ترکیب د ولسی جرګې څنګه جوړ شو، څنګه نه شو، په ډېر تعصب سره چې یو به معاملی وي، دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیدارۍ لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زه تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو، د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو، چې د تاجر او د یو قانون پوه ترمنځ باید تفکیک وکړو، د یو استاد او د یو دکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده، زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده. او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام، د یو عادي افغان لپاره به ډېره سخت چې د یو وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډېر مغلق دی.
البته ټول وکیلان به داسې نه و. بعضې
که ته وکیل ونه لرې، معنا دا ده چې ستا ستونزه نه حلیږي، نه د وزیر خبره اوري، نه د رئیس خبره اوري، حتی یو عادي مامور د خبره نه اوري. دا یو عرف، یو معمول ګرځېدلی فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټ او وړه مسله کې باید وکیل زنګ ووهي یا ورسره ولاړ شي. ولې متاسفانه چې دا د وکیل دنده نه ده، وظیفه نه ده.
محترم رشید صاحب، که په ټولو کې راته ووایئ چې 1999 کال د انتخابات څه ډول ارزوئ، څه ډول یو انتخابات
کوم رقم چې تمه کېدله له بده مرغه چې هغسې ونه شوله. په کار دا وه چې زموږ ټاکنې اول بحران خاطر نوی تللی پایلې باید په وخت اعلان سوی وای، خلک باید قانع وای، عدل پکې تامین سوی وای. په دغه چوکاټ کې د موږ ټاکنې له بده مرغه چې دغه خصوصیت نه درلوده تر اوسه پورې هم جنجالي دي او نسو کولی چې هغه د ښه ټاکنې ووایي.
ولې د انتخابات جنجالي سو؟ ولې ښه انتخابات ونه لرل؟ موږ داسې لامل یې څه و؟
سو جدي اړخونه درلوده. یو دا چې د اصلاحاتو په پاکیج باندې درست کار ونسو، هغه څه چې باید اصلاحاتو په نامه باندې ترسره سوی وي هغه ونسوله. په دوم قدم کې یو ښه مدیریت دغه پروسې ونسو، د قانون نقض ترسره سو، ځینې پرېکړې په ناسم وخت کې ترسره سولې، خپله د کمیسیون هغه نظارتي اړخ په پروسې باندې ډېر ضعیفه وو، د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅې ترسره نه
سوې. یو بل ستونزه هم چې موجوده وه، پرېکړه بخښنه سره انتخاباتو ته کم وخت پاتې وو. د ګوندونو غوښتنه همدا وه چې باید هغه بایومیټریک سیستم باندې په اساس باندې رایه ترسره شي. دغه هم یو لامل نه سي کېدلی چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه وه. موږ وګورو چې دغه یو میاشت مخکې د ټاکنو څخه دغه پرېکړه وسوله، د پرېکړه په ناسم مخکې ترسره وسوله او د دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزه و خډونه کې موږ ولیدل او دا د کمیسیون لخوا نه باید په داسې وخت کې پرېکړه نه وسوي.
اوس د بحث بل موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوی قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول، د یو شفافې پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، که درته ووایو چې دغه نوي کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون د لا پخواني هغه قانون چې هلته درغلي ته لاره ور کړې؟
نوي کمیشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه یې ډېره شفافه وه او د هر نوع درغلۍ نه مبارا وه. او د ټولو نه ښه خبره دا وه چې دا د خپله د نوماندانو لخوا دا خلک وټاکل شول، چې په راتلونکي کې موږ په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي، 4000 کامیابه دي، او که ولسي هغه ته جمهوري ریاست ته 10 کسه ولاړ دي، 10 کسه ټول وایي موږ کامیاب یو. نو دوی به دغه پایلې حتما مني، ځکه دوی خپله دغه خلک راوستلي دي او رائے ور کړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. دی قانونی قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشت اگر چې نواقص به دغه ملري، خه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې کوم ستونزې موجود وي هغه د تقنینی فرمان لاري نه حل شوي، او ځکه ولسی جرګې په اخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییراتو د بحث صلاحیت مونږ نه لرلو، ځکه مونږ خپل ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزې هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېرې حل شوې دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې اشاره کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي. داسې نه وي چې یو سیمې خلک دا حق ولري او د نورو سیمې خلک دا حق ونه لري، لویه برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي، یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر یې ولري چې دوی ټاکنو کې
سپای صاحب قدر تو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روانې دي، بلابل نور تغیرات هم را روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرا رئیس په وار وار ټینګار کړی ده. څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې کومې ټاکنې لري دا په شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو، طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاس ورکو معنا دا چې د نظام مشروعیت د لاس ورکو، که سوله د لاس ورکو معنا دا چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا چې باید نور په دې وطن کې سوله او ارامي راشي. نو زما هیله دا چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او له یو مایکا له یو دریزه باید موږ وغږیږو. کاغه د سولې پروسه ده او کاغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې ته په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لویه مشورتي جرګه جوړي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو قومونو ولسونو حزبونو مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنی دا ده چې موږ په دغه سي ملي قضایاو کې باید لیوه دریزه لیوه مایکه داخلي اختلافات په ځای پرېږدو، خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیلی بیلی خبری وکو پر پدیر تاسف سره چی در نه افغانستان به سبانه.
وکیل سی محترم، بحث را طولو که پا کن که تو وی چه سوله به بهتره ای که شفاف انتخابات؟
لکه صافی صاحب چه اشاره ورتا وکره، دوار دیری اردینی دی افغانستان ولسی ده. اما په نظر سوله موږ ته اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو موږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلیو نه به ډکې وي. او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي، تر بیا رغونه پورې، تر تعلیم او تربیې پورې، تر صحت پورې، دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سوله ییز چاپېریال کې ترسره کېږي. که موږ سوله ییز چاپېریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم گی، نو بهتره دا ده چې سولی ته باید اول موږ رجعت ورکو او اولیت کې راولو. او په دې کې لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه، یو ټول همه پوهاوی ولسته وشي. موږ ولسته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي موږ بېسواده دی او د ډېرو مسایل نه لرې پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی، دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي، د حکومت هم ته یې، د دولت هم ته یې، جوړوي دا هم ته جوړوي، او څه چې کوي هم د تا د پاره یې کوي. نو څه چې کومې ستونزې لرې، دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتدارۍ کې ترسره کېږي. ښې حکومتدارۍ کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوی قانون توشیح شوی د نافذ ده، نوی کمشنران راغلل. تاسې غوښتنې په وار وار داوې چې دا کمشنران باید لرې سي، انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسې دا نوی قانون او نوی کمشنران څه ډول ارزیابي کوئ؟
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو، سره له دې چې د دوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې دوی پوهه او آشنایي، ځینې استثناءات پکې شته، اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه څه چې کمشنر ته ضرورت وي په دغه مرحله کې نشته. بل دوی راتګ په ډېر بحراني حالت کې وو. له یو خوا نه تاسو پوهیږي چې د پارلماني ټاکنو پایلې تروسې لاندې شوې نه دي مکمله. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشري ټاکنو پر نیټه لري چې هغه اعلان شوی ده. درېیم، دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه باید ترسره کړي، او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کېږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي، او د ټاکنو نوی سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده، د نه لګدونکې واحد رای پر ځای باندې. نو دا دوی لپاره ډېر ستونزمن کار ده، او زه په دې باور یم چېرته که په دغه ټولو تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسي، ټاکنې به یا اصلا سکل ترسره کېږي نه، او یا هم به دا که ترسره کېږي تعدیلات نه باید تر هغه حده پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو، لکه چې مخکې ته یادونه وکړله، د شک په سترګه دې ورته وکتل، د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون، د جمهوري ریاست کاندیدان، اړوند بنسټونه، عام افغانان، حکومت څه باید وکړي تر څو پر شفاف انتخابات ولرو؟
ټول د داخله خوا باید له پخوانۍ درسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي، همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونو ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلوخونه نقص نشي. دریم قدم کې داده چې هغه سیسی په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وشي، وخت ورکړل شي، فشار پر راوړل شي، او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي. هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه، بلکې د سیاسي ډلو، کمیسیون، نړیوال ټولنې او نور ځینې داخلي قوا په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي. داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنه کړي چې هر څه ښه وکړي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک هم دغه پروسې په اړه باندې خپل مسئله درک کړي، که چې ټاکنې سره کېږي باید دوی باید فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک یا مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کېږي، هغه دوی پر ارتباط لري چې سره کوم ته ګټه اخلي، اما رای خپله باید تر دغه فشار لاندې را نه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبرۍ لپاره هغوی ته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خواه باید فساد د تکرار او د غدي مخنیوي باره کې باید جدي هڅه وکړي چې بیا تکرار نشي دغه فساد. که چېرې خوانه خاصه په پروسې کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کېږي، نو هغه د ټاکنو مشروعیت، سلامت او جدي ګواښ ده، او دا باید مخنیوي شي.
دغه نوي کمیشنر هم له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي.
کله کې مشرانو سره مرسته ونسی زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره نشي کولای، او خپله د کمشنران که چیرته د همکاري او د مرستې لپاره یو زمینه جوړه نه کړي، د شفافیت لپاره هغه مشخصې طرحې او زمینې ونه لري، نو زه فکر کوم چې دوی به ملک پخوانی کمشنران غوندې په آخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به هم د ملت لپاره قبول وړ نه وي.
ډېره زیاتمنه کور وده. مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی او د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار حکمت صاحب، له تاسو مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio